السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې د مسپښین 2 بجې شوې په دې ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو دا پروګرام نوریاس نوری پر مخ وړي او موضوع یې ده چاغښت یا د وزن زیاتوالی نو مخې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واوري د دې ساعت خبرونه دراوړم د ملګرو ملتو سرمشیان تونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړي سخت اندیشته شولې شاغلی ګوتریش د سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلی یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان شزو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودریږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي په ورته وخت کې د افغان جنو شزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د شزو او جنو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سمدلاسه تایید شوی نه دی. افغان اسلامي اژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړی چې پرون شنبه و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالي په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتي دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی دا توغندی د تاجکستان خاورې ته توغول شوی دی. په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وایي په حضرت سلطان ولسوالي کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلاینګ کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په بل خبر کې ویل شوی چې د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لار پروند یو فلاین کوچ موټر د اوشتو په پیشه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړ شوی دي. مولانا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیشه کې لاستر نور ټپیان شوی دي. په ورسیو کې پر ګڼو لوی لارو ترافیکي پیښې شوی دي او د اوکراین په کلابن شوی شهر ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سختې خنډري مقابله سره مخامخ مختی. روسی ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې په نهم منزل کېږي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی و رهبرانو ته په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي.
یا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
یا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم. نن پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي اضافه وزنې خبرې کوو. چاغي ته توای څه ډول روغتیا ستونزې را مسته کوي د مخنیوي اسانه لارې چارې څه دی او درمل نه په څه ډول کې دی شي پر دی او چاغي سره تړلې پر نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسئ 00420221122040 بیا تکراروم 00420221122040 همدا مو د واتس اپ شمیره هم ده که انټرنیټ لاسرسي لري نو په وړیا توګه کولای شئ چې را سره اړیکه ټینګ کړئ او هم پر همدې شمیره په خپل غږ پوښتنه پرې کولای شئ. یو ځل بیا یادونه کوم چې نن پر چاغښت یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو او پر نور موضوعاتو نه که خبر داوی چې پر همدې موضوع سره تماس ونیسئ. دغه راز د رادیو ټکای ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران را سره ملګرتیا کوي. ډاکټر صاحب د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب خبرونه ته خراغلست.
مننه ډېر زیات نوري صاحب، تاسو هم سلامونه او احترامات، او ستاسو له لارې ستاسو اورېدونکو ته هم سلام او احترامات وړاندې کوم.
که په لومړي سر کې اورېدونکو ته ووایي چې چاغي یا چاغښت څه ته وایي؟
ډېره زیاته مننه. چاغي لکه څنګه چې تاسو وویل یو جهاني پدیده ده، واقعات یا وقوعات یې مخ په زیاتېدو دي. که څه هم دا مخکې یا پخوا د شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېده، د وګړو ناروغي ګڼل کېده، خو مخ په ودې هیوادونو کې د دې وقوعات مخ په زیاتېدو دي. پخوا خلک د میکروبونو او انتاني ناروغۍ څخه ډېر زیات کړېدل، خصوصا هغه مخ په ودې هیوادونه چې وو. متاسفانه د چاغي یا د چاغي سره تړلي کوم تکلیفونه چې دي، د دې وقوعات مخ په زیاتېدو دي او خلک یې چې دی په تشویش کړي دي. همدغراز هغه هیوادونو کې هم، لکه هغه هیوادونه چې مخ په ودې کې دي یا د هغو کې هم، دا تکلیفونه مخ په لوړېدو دي. هر څه مخکې باید موږ اول چاغي وپېژنو، ځکه زموږ ستاسو موږ تاسو کې دا ډېر یو عادي اصطلاح ده چې یو ډېر صحتمند سړی موږ ورته وایي چې ته چاغ شوی. په مجلس کې ناست وي یو سړی لږ صحتمند وګړي ورته وایي چې فلانې ته خو ډېر زیات چاغ شوی. نو طبابت چې دی هغه د چاغي دپاره او یا د وزن زیاتوالي دپاره خپل خاص تعریفونه لري. د چاغي تعریف دپاره باید موږ هغې څخه مخکې بعضې شاخصونه هغه باید وپېژنو چې هغه چاغي تعریف دی. لکه موږ ورته باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص دی چې د هغې په واسطه چاغي تعریفېږي. معمولا موږ وزن د مریض اخلو او د قد مربع باندې دا وزن تقسیموو. که زه تاسو ته مثال درکړم، که یو نفر متری، نو موږ اویا تقسیم د 1.1 مربع باندې دا تقسیموو چې تقریبا 4.2 راځي.
ډاکټر صاحب، همدغه یو ځکه ستاسو دا خبرې قطع شولې، دغه مهمه موضوع د مهم ټکي ته تاسو راغلي یاست چې چاغي له قد سره تړلې ده. په څه ډول باندې تاسو دا محاسبه کوئ چې یو څوک وایي چې دغه اضافه وزن شوی دی؟ که یو ځل بیا اورېدونکو ته دغه خبره وکړئ، ځکه چې ستاسو خبره قطع شوه مخکې.
ولنه ما داسې وویل چې د چاغي دپاره طبابت خاص شاخصونه لري چې هغې نظر هغې ته موږ چاغي یا د وزن زیاتوالی او چاغي تعریفوو. چاغي ته موږ باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص، همداسې څو شاخصونه نور هم موجود دي. باډي ماس انډیکس څنګه موږ تعریفوو، څنګه محاسبه کوو؟ د یو شخص وزن اخلو او دا تقسیموو د شخص د قد په مربع باندې، یعنی دوه ځلې هغه ضربه. زه تاسو یو ساده مثال درکم، لکه یو سړی 70 کیلو وزن لري، دا موږ تقسیموو او د ده قد چې دی 1.1 دی، نو 70 تقسیم د 1.1 چې دوه ځلې ضرب شي یعنی مربع شي، نو دا راځي 4.2 لکه مثال په توګه. نو نورمال وزن هغه وزن ته وایي چې دغه شاخص په اساس د 3.5 او 4.5 په منځ کې، دې ته موږ نورمال وزن وایو. که چېرته د 3.5 نه ښکته وي، موږ ورته وایو چې د شخص وزن کم دی، د وزن کم دی. که چېرته دا شاخص د 15 نه پورته کېږي، موږ ورته وایو چې د وزن زیات دی، خو چاغ ورته نه وایو. بیا د 15 او 30 په منځ کې که چېرته دا عدد راشي، نو دې ته موږ وایو چې دا وزن زیات دی. د 30 نه پورته بیا موږ وایو چې دا سړی چاغ دی، چې هغه مختلف درجې لري. 30 نه تر 15 پورې اوله درجه هغه چاغي، 15 نه 40 پورې دومه درجه چاغي، او د 40 نه پورته بیا هغې ته شدید شکل د چاغي ویل کېږي. یو بل شاخص چې هغه موږ د ملا قطر حسابو، د نامه نه د ملا پورې قطر دی، دا هم د چاغي په تعریفولو کې استفاده کېږي چې معمولا په نارینهو کې 40 انچه فیتې په واسطه قطر دی ملا او د خېټې اندازه کېږي د نامه په ساویه کې. او یا 102 سانتي دی په نارینهو کې، او په ښځینهو کې 15 انچه یا اتاتسانتي څخه چې زیات شي، دې ته موږ وایو چې دا شخص یا دا زنانه دا چاغ ده.
بله، ډېره مننه. بله، تاسو د چاغښت وویلې، اضافه وزن کله یو چاته ویلی شو چې ستا وزن ډیر شوی دی یا په طبي لحاظ رخ په څه ډول؟
ډیر ښه سوال. ځکه بعض وخت خلک همدغه موضوع سره مغالطه کوي او بعض وخت کې چاغي خلکو ته هغه چاته استعمالي چې هغه صرف وزن زیات شوی او د چاغي په لا مرحلې ته نه وي داخل شوی. لکه څنګه چې ما وویلې چې دغه شاخص چې موږ استعمالوو باډي ماس انډیکس چې وزن تقسیم دی د قد په مربع باندې، که چېرته دا دی 25 او په دیرش په منځ کې و، موږ درته وایو چې وزن یې زیات دی خو چاغ نه دی. که چېرته دا د دیرش نه زیاتېږي بیا دا چاغي ته داخلېږي. نو معمولا که چېرته د 25 او دیرش په منځ کې دغه شخص دغه اندازه وی، نو په دې وخت کې موږ درته وایو چې وزن یې زیات دی خو چاغ دته نشو ویلی.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو که تر اوسه مو دا خبرونه اوریدلی وي یا نوی راسره یو ځای کېږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب مو میلمه دی او نن هم پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. کچیرې تاسو له دغه تکلیف ولرې راسره تماس ونیسئ او پر همدې مشخص موضوع راسره وغږیږئ. که خبرونه اورئ، ډېرې پوښتنې دي چې ما هم یادداشت کړې دي له ډاکټر صاحب نه د پجریان کې مطرح کوو او ممکن چې ستاسو ډېرې پوښتنې هم ځواب شي. ډاکټر صاحب اوریدونکي تلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو تلیفونونه به راواخلو. تاسو دغه پوښتنې د سره یادداشت کړئ، یو دوه درې اوریدونکي به راواخلو بیا به یو ځای ځواب ورکوي. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولئ؟
السلام علیکم محترم مریاش نوری صاحب.
بله وعلیکم سلام زرملوال صاحب، تاسو یاست؟
اول هری پور خیبر پښتونخوا نه مګیو. سلامونه امنی کې هله تاسو محترم ډاکټر صاحب غالب ته او نور اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، څه پوښتنه لري مشخص؟
پښتنه خو مشخص ما ده د شاغست مزیواله یا شاغست په باره کې که یو سړی ډېر زیات وزن ولري، نو د ډاکټر صاحب نه زما پوښتنه دا ده په دې کې یعنی څه کول په کار دي چې دغه د مزیخت یا چاغښت له منځه وړلو کې هر هغه کوم خواړه بهتر دي چې دی وخوري چې دغه له منځه یوشي، او بل ورزش یا سپورت کول یا فزیکي فعالیت دی څه څومره مهم ده؟ په دې څه څومره مهم ده که په دې باره کې یو لنډ نظر راکړي او دا زما پوښتنه جواب کړي. نور دې وخت راکولو نه یوه نوې مننه محترم نوري صاحب.
بله مننه زرمالوال صاحب. اولین اوریدونکو وی ډاکټر صاحب دا پوښتنه سره یاداش کوي، ما هم یاداش کړی و، حتما په دې مو خبرې کولې خو خاصو چې دا پوښتنه مطرح شو. بل اوریدونکو د مهرباني ځان راوپیژنې، د روغتیا خبرونه د ازادي رادیو د مهرباني. بله څوک او کوم ځای مو تماس نیولی؟ بله واتس اپ لاره ده. وعلیکم السلام، څوک او کوم ځای مو تماس نیولی؟
اجوالم د کاپستان زنګواله.
بلې خبرونه ته خره غلاست، حتما موضوع مو تر اوسه پورې اوریدلې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه دی او نن هم پر چاغښت اختیار دی وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. خپل خوبه مو وزن زیات نه وي. بلې بلې،
زه خو وزن 80 کیلو دی.
قد څومره ده؟ بلې پوښتنه مطرح شي. نو که تاسو، زه ګمانم چې راډیو هم اوري، داسې نه شي کېدلی چې خپل خپلوان مو په خونه کې وي او ستاسو غږ واوري. غږ مو اوري، غږ به مو هره ورځ اوري، خو لطفا خپله پوښتنه مطرح کړئ او د راډیو غږ لږ ذره ټیټ کړئ چې انعکاس کوي. مهرباني. بلې زه خپل غږ اورم، انعکاس کوي.
شپېته کیلو یم. شپېته کیلو؟
ښه. او څه پوښتنه لري مشخص؟
چې وګورو چې دا وزن کم شي څه مریضي پیدا کیږي؟ د تیارتوب نه دا چاغي نه څه مریضي پیدا کیږي چې وګورو چې وزن کم شي؟
څو کلن یا یاسته یا قد مو څومره ده؟ 80 کیلو خو ډیر کم دی.
80 کیلو یوش کلن.
او قد مو څومره ده؟ اندازه کړئ ده.
قد نه ولا قد نه اندازه نه کړی.
یو نیم متر، یو سلو شپیته، یو سلو اویا معمولا په یوش کلنۍ کې زنه پوهېږم.
یو سلو شپیته.
بله ښه، ډېره مننه. کور ودان تاسو یو ځلې اتمن متر متر بلری په کور کې هغه ځان متر هم کوي ورسته کولای شي چې بیا سره تماس ونیسي. مننه ډاکټر صاحب، پښتنه به بیا هم په یو شکل باندې تاسو جواب کوي. شپېته کیلو خو زما په نظر باندې کوم مګر نه ده، ډېر وزن نه دی. بلې بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پېژنې او لکوم زما تماس نیولای که مشخصه پښتنه مو د سره یاداش.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتون یو دی جزجان.
بله قاری صاحب، زمونږ همیشنه اوریدونکی، مهرباني څه پښتنه لري؟
زمانه ډاکټر صاحب پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا چاغوالی په نورو کې ډېر پیدا کېږي که په ښځو کې، او دوهمه پښتنه مې دا ده دا چاغوالی خلک وایي چې ورزش وکړي، یعنی د چاغوالی د کمېدو سبب ګرځي. هغه خلک چې نابینا دي یا پردن معذوره دي، عذر لري، ورزش نشي کولی، هغه باید څه وکړي؟ او بله پښتنه مې دا ده چې دا بعضې خلک وایي یا اتباع وایي چې د ډنګروالي ګولۍ ست دغه ګولۍ کې سړی د ډنګروالي په خاطر خوري، دغه بیا په اخر کې نقص لري که پایده لري سونو موجیره تمامه شي.
بله قاری صاحب پښتنې مو واورېدل شوې، مننه. کور ودان ډاکټر صاحب هم یاداشت کړی وي، بل اوریدونکی به هم راواخلو چون د دې لپاره چې اوریدونکي.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته استاد سمیل منو ته سید محمد خپلواک د هلمند ولایت تر سره په تماس کې.
بله خبرونه ته خراغ لست. تاسو څه پښتنې لري؟
زما پښتنه د ډاکټر صاحب محترم صدقه د زش په ټکه لو وزم لرم. کله چې سبای د خاص سار د خاص خورزش کوم، بیا مې د پښور کې د ګردوکان ډیر درد کوي. په دغه باره کې کوم معلومات راته راکړي
ډاکټر صاحب؟ کومه پښتنه ترې لري؟
نو ورسره نور وبخیدای زات ورسره نور څه خاص مشکل لري؟ د مې درنه پیدا کیږي لکه مثال د اعتراض سلوک یا تشمتیاز ډیر دی، زر زر تاګ یا تبا یا ورسره نور څه مشکلي؟
نه نور څه مشکل نسته، نور څه مشکل نسته. هم دغه پښتور کې ګردوکان مې درد کوي.
بلې مننه کور ودان، پښتنه مو واورېدل شوه. د څو شیبو لپاره قدرمن اوریدونکو ټلیفون نه مکوئ، ډېرې پوښتنې مطرح شوې دي. ډاکټر صاحب به دغه پوښتنې ځواب کړي. در سره اتمن راډیو واوري، ډېرې ستاسو پوښتنې به هم ځواب شي. او که مو پوښتنې ځواب شوې وي نو ټلیفون نه مکوئ. خو نور اوریدونکي ډېر زیات دي، ډېرې پوښتنې شاید ولري. د چاغي سره تړلو په ناروغیو باندې ډېرې خبرې کوو. ډاکټر صاحب د لومړني اوریدونکو پوښتنه مو یاداشت کړله، مهرباني.
زه ما سره دا دلته پښتنې ډېر دي، نو زه به داسې په ترتیب باندې دا ځواب کوم. هغه کوم د موضوع په ترتیب سره به چې هم پښتنې حل شي او هم چې دی د موضوع ترتیب مراد شي.
مهرباني.
یو پښتنه کړې وه چې په دې چاغي وقوات په نارینه او که په ښځینه وو کې، نو مختلف ارقام وجود لري د نړۍ په سطح او د افغانستان په سطح. کسان ډېر زیات تحقیق او هغه نه کېږي، خو ما دغه دوه مقالې چې ما ولوستې، یو په 2012 کې کابل کې دا تر سره شوې ده د تحقیق، چې دې کې خوده لیدل چې تقریبا په 100 نارینه کې چاغي په کابل ښار کې، البته نه په ټول افغانستان کې، او په 100 کې 100 ښځینه کې دلته چاغي وقوا ډېر لیدل شوې دي. یعنی موږ ویلو چې په کابل کې نظر ده تحقیق ته چې تقریبا 200 نارینه او ښځینه کې تر سره شو، په ښځینه کې نظر په نارینه ته چاغي ډېر زیات و. همدارشان یو بل تحقیق چې هغه ما ولوسو، هغه د افغانستان په سطح تقریبا څه کم 4000 مریضانو کې تر سره شوی، هغه د 13 کلنۍ پورې، چې هغه کې خودلی تقریبا د چاغي وقوات، یعنی په هر 15 کې 2 چاغو، نارینه او ښځینه پکې نه دي بیل کړي، خو یعنی په هر 15 کې 2 چاغو، او په هر 10 کې 1 چې د هغه وزن کم. نو دا هغه ارقام چې یو څو مقالونه ما راواخیستل او د افغانستان پورې مربوط و. خو په نړیواله سطح باندې معمولا چاغي چې په ښځینهو کې نظر نارینه ته ډېر وي. بل زموږ یو ورور پوښتنه وکړه چې کوم چاغي د کوم مریضیو باعث ګرځي. ډېره ښه پوښتنه او ډېره په ځای پوښتنه ده، زموږ د موضوع پورې اړونده پوښتنه ده. که زه داسې ووایم که یو نفر په ځای دی چې داسې ووایي چې کوم ناروغي رامنځته کوي، که داسې ووایي چې کوم ناروغي نه رامنځته کوي، نو دا به ډېره پر ځای پوښتنه وي. زه ویلی شم چې د سر نه تر پښو پورې داسې کوم عضو بنې چې هغه د چاغي له وجې نه مصابېږي، نو په دې خاطر چاغي ته یو مرض نه وایي، چاغي ته د مرضونو مور وایي. یعنی چې د مرضونو مور ده، یعنی مرضونه زیږي. که زه په لنډ ډول درته ووایم، ځکه لیست ډېر اوږد دی، اولین قدم کې هغه ناروغي چې ډېره زیاته معمول ده هغه شکر دی. هغه مریضان چې چاغي لري هغه د انسولین یو ماده ده چې شکر راښکته کوي په وجود کې نورمال شکر. نو هغه خلک چې چاغي لري دغه مادې په مقابل کې مقاومت وي او دا خلک په شکر باندې اخته کیږي. لوړ فشار سره دا خلک ډېر زیات مواجه کیږي ځکه اضافي غوړ یا اضافي چربي دا په وینه کې او په وجود کې زیات کیږي او دا د فشار د لوړوالي یا د رګو د تنګوالي باعث ګرځي. همدغه چې د وینو یا د وینې د غوړ لوړوالي باعث ګرځي چې هغه بیرته فشار پیدا کوي او دغه د وینې غوړ لوړوالي او دا فشار لوړوالي دا چې دی د قلبي حملو یا د قلبي سختو باعث ګرځي. همدغه شکل چون رګونه په دماغ کې موجود لري په دماغ کې دا رګونه تنګیږي او د دماغي سختو باعث ګرځي. هغه خلک چې چاغي لري د هغو غاړې کې شهم ډېر زیات پدې کې د شپې نه خو نه دوه تنفسي مشکل پیدا کوي. حتی دوه درې څلور ځلې پنځه ځلې دوه شپې نفس تنګیږي او دوه دی خوب نه راپاتېږي. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي هغو کې د نفس تنګۍ استما پیښې ډېرې زیاتې وي چې حساسیتونه پیدا کوي په ژمي کې او سړې هوا سره او ګرد او خاورې سره. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي داسې ویل کېږي چې په هغو کې د سرطاني ناروغیو وقوعات هم ډېر زیات لوړیږي لکه د ښځو زنانو کې د سینو سرطان د رحم سرطان همدغه د کولمو سرطانونو وقوعات ډېر زیات لوړیږي. په همدغه شان رواني اړخه په ناروغانو باندې ډېر بد اغېزه لري. چاغي د افسردګۍ باعث ګرځي افسردګۍ د چاغي باعث ګرځي. خلک چې دی هغه اعتماد په نفس باندې د لاسه ورکوي ځکه چې ځان ته ګوري او نور مقایسه کوي یو قسم ځان کم احساسوي. همدغه شان په ښځو کې یو هورموني ناروغي ده چې په هغې کې ښځو کې په مخ باندې ویښتان رامنځته کیږي شکر ورته پیدا کیږي اقامت ورته پیدا کیږي ماشومان راوړلو کې مشکلی. نو دا یو بل حالت دی چې موږ ورته پی سی او اس یا پولیسیستک اوورین ډیزیز وایو. اړوکي ضعیفه کوي اړوکي پودا کوي د اړوکو دردونه د ملا دردونه د عضلاتو دردونه ورته پیدا کیږي د اړوکو یا د مفاصلو دردونه ورته پیدا کیږي ځکه څومره چې وزن زیاتیږي په مفاصلو خصوصا په زنګنونو باندې فشار راځي او دا خلک د دغه مرضونو نه کړیږي. نو دا هغه ناروغۍ وي. همداسې نورې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ما یو څو مثال دلته تاسو ته وړاندې کړم چې دغه ناروغۍ رامنځته کوي.
ورسره به ډاکټر صاحب دې باندې نورې هم خبرې وکړو خو یو بل پښتنه د هلمند او یو هم د کاپیسا نه مطرح شوی و. کاپیسا او د هلمند دواړه سره تړلې دي. دواړو ویل شپېته کیلوګرام وزن لري.
ضرور زنګ وهلی چې زه شپېته کیلو یم مشکلن یم شپېته کیلو یم. نو که چېرته مونږ د بی ام آی وسنجو نو دا تقریبا هغه راځي څه ورته ده هغه کې راځي ځکه دا هغه کومه برخه یې ماته تاسو صرف یو دغه نو دا چې دی یو څه د نظر قطع وزن ته انشاءالله دا چاغي کې نه راځي. یعنی هغه بی ام آی هغه شاخص چې کده مونږ واچوي د وزن الحمدلله ډېر ښه دی. خو یو ورور ویلې چې زما د ګردو تکلیف راته پیدا کیږي که څه هم دا د ګردو نور څه مشکل نه لري لکه چون ادرار میکروبی نه دی ادرار چې دی زر زر نه ځي تشناب ته تبه چپې نه راځي که داسې کوم د تیګه ولري هغه ځکه ورزش سره او د سړی چې اوبه د وجود ډېر ځای شي کېدی شي هغې باندې دردونه راشي. خو زما په نظر چې هغې چې دا یا وزن زیاتوالی بعضې وخت کې د عضلي دردونو او عضلي شخوالی باعث هم ګرځېدی شي. نو یو مالی ډاکټر ته دې مراجعه وکړي ځکه وکتل شي که احیانا تیګه چې موجوده په ګردو کې نو هغه الټراساؤنډ په واسطه وګوري معاینات ورته وکړي. غیر د هغې نه که څه مشکل نه کېدی شي عضلي شخوالی او دردونه ځکه د ورزش نه وروسته رامنځته کېږي کېدی شي بیا باندې ورزشونه ورته وښودل شي او فیزیوتراپي یا مساج والی انشاءالله دا تکلیف به ښه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب یو پوښتنه مطرح کیږي چې عام خلک له دغه شاخصونو نه پرته چې معلوموي چې د یو چا وزن ډیر دی یا هغه اضافه وزن شوی یا نه دی شوی په خپل څه ډول دغه توپیر کولای شي چې د وزن زیات شوی یا وزن کم دی په ساده توګه د کوم میتود کوم لار چاره شته؟ مخکې مثلا د اوریدون کې چې له کاپیسا نه ټلیفون کړی و هغه معلوم نه و د چې قد څومره دی اما وزن باندې هغه د پوه چې وایي شپېته کیلوګرام وزن دی او له قد له لوړوالي نه خبر نه و.
ډیره ښه پوښتنه، ډیر په ځای پوښتنه. مخ یو څه چې ما باید په اول کې دا مطرح کړی وای، موږ دوه قسمه هغه لرو چې هغې لرو که نه، په اصطلاح د هغه کې په طبي اصطلاح باندې یو ته ایپل شیپ وایي د مڼې په شکل باندې، او بل چې دی پیر شیپ دی یا د ناکمانین ده. نو دا مڼې په شکل چې دی معمولا که تاسو بعضې نارینه یا زنانه لیدلي، دا اکثر په نارینهو کې دا ډېر زیات وي، خېټه چې ده بیرون سره وتلي، خېټه چې ده مخ په غټېدو وي، نو دې ته هغه مڼمانین ده یا مڼمانین ده یا د سیب شکل هغه موږ ورته وایو چې هغې ورته وایو چې دا یو له مهمو یا یو له هغه څه ورته یو له مهم علامونه ده چې نفر په چاغې باندې اخته دی. همداسې که چېرته مثال دوره شاخص نه شي اندازه کولی، د نامه په سویه کې د ملا د یو فیتې په واسطه خپل ملا اندازه کړي، که چېرته په نارینهو کې د څلوېښت انچه نه ده لوړې، نو موږ ورته ویلو چې دا چاغې ده. همدغسې که چېرته په زنانو کې پنځه دېرش انچو نه ده لوړې، نو موږ ورته ویلو چې دا نفر مخ په چاغېدو دی. بل دا چې نفر یا یو شخص خپل وزن ګوري چې ورځ په ورځ دا وزن یې مخ په زیاتېدو دی، نو باید یو کلینیک ته، یو ډاکټر ته، یو خپل مالد ته مراجعه وکړي. هغه دا وزن وګوري او بی ام آی به هغه د هغې نه وروسته محاسبه کړي، بیا به ده ته ووایي چې وزن یې مخ په زیاتېدو دی، دا وزن یې زیات شوی یا د چاغې مرحلې ته داخل شوی دی.
مخکې تاسو په خبرو کې وویل چې هر چا ته چاغ نشو ویلی، تقریبا په ځینې وختونه داسې په مجلسونو کې یو چاته ویل کېږي چې ته خو و سړی ډېر چاغ شوی یې، ولې خلک داسې زر پوهیږي چې مثلا مقابل لوری وزن اخیستی دی یا چاغ شوی؟ له څه معلومیږي؟
طبعا شهم په وجود کې چې دی، لکه مخکې څنګه ما وویل، چاغې اصلا یا د وزن زیاتوالی د شهم ځای په ځای کېدل دي، د وجود په مختلفو برخو کې چې معمولا دا د خېټې په اطراف کې ځای په ځای کېږي، حوصله کې ځای په ځای کېږي، د پښو کې ځای په ځای کېږي، همداسې د څټ او د مخ څټ په شاوخوا کې او د اوږو په شاوخوا کې دا ځای په ځای کېږي. نو ظاهري بڼې نه هم کېدای شي خلک دغه تغیرات احساس کړي، خو بعضې وخت کې دغه تغیرات کېدای شي د نورو عواملو له وجې وي، کېدای شي دا یوازې د غوړو د ځای په ځای کېدو له وجې نه وي، کېدای شي د اوبو د ځای په ځای کېدو له وجې، چې هغه بیا مختلف خپل عوامل لري او خپل اسباب لري. لکه یو ساده مثال چې درته ما خلی چې قلبي مشکل لري، وزن زیاتېږي، نو امکان دې شته چې دا اوبه دلته وجود کې ځای په ځای شوي او د وزن زیات کړي.
بله، یو په افغانستان کې له ځینو سره داسې یو ذهنیت هم دی چې که یو څوک چاغ وي داسې انګیري چې ګواکې دغه کس شتمن دی، او یو ډول احترام کوي، ځکه چې په افغانستان کې څوک چې شته ولري یو څه له احترامه په ټولنه کې برخمن وي. دغه نظریه تر څه حده پورې په افغانستان کې حاکمه ده؟ دغه پوښتنه به بیا وروسته تاسو په دې باندې به خبرې وکړو، دا یو عمومي پوښتنه هم ده، خو ډېر اوریدونکي ټلیفونونه کوي. تاسو د ناروغیو ډېر زیات وویلې او دا چې څه د چاغي سبب کیږي، خو ځینې نورې پوښتنې به هم دلته مطرح کړو، بیا به وروسته د مخنیوي پر لارو چارو او په څه ډول کېدای شي چې مثلا د چاغي مخه ونیول شي، په دې به خبرې وکړو. اوریدونکي دی، ډاکټر صاحب پوښتنې د سره یادداشت کوي بیا هم. بلې، څوک علیکم، زموږ تماس نیولې دی؟ ازادي رادیو د روغتیا خبرونه اوري، مهرباني.
نوري صاحب ته سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام وایم، او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر ته سره پاړی کا کین لغمان.
همدر صاحب، خبرونه ته خره غلاست ک بحث مو تر اوسه پورې اوریدلې وی، مشخصه بخونه لري د چاغښت یا د وزن زیاتوالي په ارتباط؟
زما خو دغه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه، یو قسم خلک دي یو رقم دوا خوري چې د هفتې سر کې بیخي ډنګر یا د هفتې اخر کې بیا داسې چاغې سیاسي انسان عقل ورته کار نه کوي. دغه پر راتلونکي کې څه تاوان لري؟ او زه خپله سیمه زما هېڅ وزن نه زیاتېږي، که دغه پوښتنه م راته جواب کړي که نه، څه شی وخورو، خوراکي مواد څه شی وخورو؟ او دغه پوښتنه که راته جواب کړي، دغه ما خپله لیدلي یو قسم کپسول خوري، هغه ډېر هغې دغه تاوان لري په راتلونکي کې که نه.
همدر صاحب، خپل خواټې لري، خوراکي مواد، نور مواد، تازه میوې، دا خو ډیر زیات لري، که څنګه حتمان تازه میوې به ډیر خوري؟
یار، از خو دکاندار ما خو خپل به ما هیڅ دا خوراکي شستم زه په سړی دي ساته کې یو اړ ډوډۍ خورم، واغم ډیر کم خورم، او نور شیانم که تروت می سر ته یې هم هم د صفات یې نه خورم. اولم دا بیگان سر ته هغه ته خو هغه مړی خو یو یو چک نه پیلا غول او سبې هغه صفات و دې دغه ناراحت هم شي خوراک نسم کوله.
میوه، ترکاری، باب د خو ډیر صحیح خوړل دي، حتمان صحیح خوړل خوري چې ځان اصلا مخکې مخبري وکړلې ډاکټر صاحب هغه ویل چې چاغي د ډیرو مرزونو سبب کیږي، هغه چاغي ته وایي چې د مور د مرزونو مور هم وایي. په هر صورت کور ودان چې سره تماس مونږ نیو ډاکټر صاحب مو پوښتنه یادداشت کړله په دې باندې رڼا واچوي. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم محترم نور یاسمین صاحب، په ډیره بخښنه سره غادي ما پوښتنه کوم کړو یې کوم جواب دسه ونوي کبه دراتم کې وخت کوم پاتې د ورته جواب ورته ورکې.
تاسو د ورزش پوښتنه کړې و چې ورزش څنګه کېدلی شي چې مخونی سي؟
وغه هم یو بردا او شغه کوم خواړه دي چې مطلب دی وزن په کومول کې مثلا د امرسته او چاغه ما پوښتنه پاتې شو نور حال نه زه خو ډیر برابر وزن لرم، زه ډیر ډیر وزن نه لرم ان شاء الله
خدای
وکړي دا مو خپل دې پارم کوي جواب منن. السلام علیکم.
لومړی به هم د غستا سو پوښتنه جواب کی دي، هم در صاحب هم تقریبا هم دا پوښتنه و د صحی خواړه یا د خوړو. بل اوریدونکو دې ډاکټر صاحب پوښتنه در سره یاداش کړي دي، زرملوال صاحب چې ګلای هم پر ځای و هغه کوم خواړه باید وخوري یو څوک. بل اوریدونکو به هم راوخلو، مهرباني ځان راپېژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
سلام علیکم، د خوست ولایت نوم یې عبدالله.
بله، خبرونه ته خراغ لاست له د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب مو ملمدې ته پوښتنه لري ترې پر چاغي باندې خبرې کوو.
پوښتنه مې درا ډاکټر صاحب نه چې زما وزن 15 کیلو وزن لرم، چې دا وزن څنګه دی، زیات دی کم دی، ورزش وکم نه وکم څنګه دی؟
قد بو څومره ده؟
قد می نه ډیر جګیم نه ډیر ټیټیم، څنګه صحیح
یم؟ څنګه وزن درته معلومیږي او قد نه معلومیږي؟ ځان مو وزن کړی
نه، ځان می تلای دی کله 20 کیلو شم، کله 20.5 شم، کله 15 شم، چې دا وزن څنګه دی؟ وزن بیا زیات کم کمی کم نو بیا می لګ لګ زړه ستړيږي، دا څنګه چاله؟
قد مو په متوسط دک لوړ دی
نه ډیر لوړم نه ډیر کتم نه.
بله، مننه کور ودان. پوښتنه مو اوریدل شو، ډاکټر صاحب یاداش کړی دی، مننه کور ودان. بل اوریدونکو نشته. ډاکټر صاحب د زرمال وال صاحب له هغه پوښتنې به شروع کړي چې منتظر دی ورته.
مهرباني. بالکل، اوس ما پوښتنې ځان سره یاداش کړی. ټول څه د مخه کزه اول د اسباب دی هغه باندې چاري باندې وغږیږم، که تاسو خو یې او که راسم لاړ شم تداوی ته.
د خوړو ویل او چې کوم خوړه باید څوک خوړي چې سړی چاپ نشي،
په عمومي شکل کې هو ما چې د چاغي د تداوي په خاطر من د تداوي د لارې لرو. عمومي درې غټي خبرې دي پکې. اول دا چې د ژوند طرز ته تغیر ورکول، دوم د دوايي تداوي دی یعنی دوا په واسطه، او دریم جراحي تداوي لري. اولین د ټول نډیره مهمه تداوی چې دا هغه د ژوند په طرز کې تغیر راوستل. په څه معنی؟ هغه خلک چې غیر فعال دي، حرکت ډیر نه لري، ګرځېدا ډیر نه لري، یا دا چې مثال زه په ځای ناستی په دفتر کې دي، په دکان کې دي، په موټر کې ناستی، دا خلکو ته زمونږ توصیه دا ده چې ځان فعال کړي. که موټر لري، څو وخت لپاره دی موټر پریږدي، پیاده دی وګرځي، په بایسکل باندې دی وګرځي، پیادروی دی ډیر کی. هر انسان ته په ورځ کې څلوي 15 دقیقې او په هفته کې 1.5 دقیقې پیاده ګرځېدل ډیر زیات مهم دي. دوم چې دی خوراک، لکه څنګه چې د رور ویلې خواړه ډیر مهم رول لري په د چاري په کنټرول کې. خواړه خصوصا هغه خواړه لکه کله چې ژوند اسري کیږي، نو دا چې غذاګان ته ژوند مصرف کیږي، اسري کیږي، دا چې غذاګان د خلک مخ کې چې هغه ډیر زر آماده کیږي، وخت ضایع شي، انرژي ډیر زیات لري، لکه موږ فاست فود ورته وي، زر چټک هغه جوړ شي، لکه برګرونه شو، چپس شو، دا څه. نو دا خوړونه د ډډه وکي. بهترین خواړه چې دي د چاغي د کنټرول لپاره ترکاری باب دي، شنه ترکاری، هر څه چې میوه ډیر زیات، ډیر غوړ خوراک، ډیر خواږه خوراک خوړل، دا انرژي نسکل، یا مثال گازر نو شابیس کل، دا خواړه چې دي د چاغي باعث ګرځي، چاغي وزن زیاتوالي باعث ګرځي. ځکه دا نظر دی ته چې موږ مصرفو ډېر زیات انرژي لري. دومره موږ نشو مصرفو لکه څومره چې موږ اخلو. موږ باید دغه معادله باید سرچپه کړو. کم کالوري یا انرژي والو ډېر باید مصرف.
دلته دغه موضوع د همدر سره پوښتنه هم مطرح کیږي. یو څوک د چاق دی، یو څوک دی چې هر څه خوري وزن کم دی خو نه چاغیږي. مثلا همدر صاحب دا پوښتنه مطرح کړې وه، ولې څه باید وخوري؟
بله، ډېره ښه پوښتنه ده. یو خو دا چې مثال وکتل شي، بعضې خلک داسې دي، دلته دوه خبرې دي. یو خلک، یو نیم خلک داسې دي چې هغه نه خوري خو چاغیږي. دا خلک معمولا جینټیکي بنیا لري، ارسي بنیا لري. پلار، مور، رونه، خورګانې، ماماګان، هغه چې دي چاغ وي، دو تم په ارسیت کې دانه چاغي رسېدلي، ولو که ډوډۍ وم نه خوري دو چاغیږي. دو ته پکار ده چې خپل غذا باید متوازنه کی، ورزش وکي او باید فعال اوسي. بل هغه خلک دي چې هر څه خوري نه چاغیږي. نو اول خدای چې مثال کېدای شي دو جینټیکي ارسي بنیا داسې نه چې مثال چاغ شي. بل په دوم قدم کې داسې خلک باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه بعضې تکلیفونه دي چې هلته اشتیا ډېریږي، هلته مریض ډېر خوراک کوي خو وزن یې کمیږي. نو دې په څنګ کې چې دا وکتل شي، اول خو کېدای شي دا نورمال یو حالت وي، خو بیا هم که چېرته کوم مریضي حالت وي، باید دا خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي او وکتل شي چې کوم، لکه یو مثال په توګه د تایرایډ د وزن د وظیفې زیاتوالی. نو په هغې کې مریض اشتیا ډېره لري خو وزن یې ورځ په ورځ کمیږي، ځکه هلته په وجود کې مصارف ډېر زیات وي، د هغې فعالیت ډېر لوړي. نو دغسې حالات باید وپلټل شي چې مثال دا مسله دلته مطرح نه وي.
بله، دا همدر صاحب یو بله پوښتنه مطرح کړې وه. ځینې کسان زه ګورم چې په دونۍ په سر کې ډنګر وي خو دونۍ په پای کې چاغ وي. کپسولونه دي، درمل دي چې راوتلي بازار ته هغه خوري، که په دې لږ رڼا واچوي؟
بالکل بالکل، دا خو یو د اسبابو د چاغي نه چې دی، چاغي ډېر زیات لري، خو یو د سبب د چاغي نه چې دی دواګانې دي. په شعوري یا غیر شعوري شکل باندې بعض خلک بعضې دواګانې اخلي، یا ډاکټر صاحبان بعضې دواګانې توصیه کوي چې هغه د هغې عوارض جانبي دی چې هغه د چاغي باعث ګرځي. بعضې خلک بعضې دواګانې استفاده کوي چې په ترکیب کې داسې مواد موجود دي چې هغه د چاغي باعث ګرځي. مثال په توګه بعضې ورزشکاران دي چې بعضې دواګانې استفاده کوي چې هغه د وزن د عضلې د زیاتوالي باعث ګرځي، د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي. همداسې بعضې نور دواګانې دي چې بازار کې پیدا کېږي، کوم علمي بنیا نه لري او هغه چې دی د وزن د زیاتوالي. اصل دغه دواګانې او دغه مواد د دغه موادو دواګانو د عوارض جانبي عوارضو څخه استفاده کوي. یعنی په ټوله کې دغه مضر دي او خلک د دې نه باید ډډه وکړي. اول خدا چې خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي که چېرته وزن کم، اول خو کېدای شي د شخص وزن کم نه وي، دا یوازې یو فکر وي. بل داسې دواګانې استعمالول او داسې مواد استعمالول په ځای دی چې ته ګټه وکړي، کېدای شي ډېر زیات تاوان او ضرر ورسي.
یو ورور له خوست نه تلیفون کړی و، پوښتنه یې مطرح کړې وه چې 15 کیلوګرام وزن لري خو قد هم متوسط دی. په افغانستان کې زه نه پوهېږم چې متوسط قد موږ څه ته وایو، کوم قد ته وایو؟
زما په نظر کېدای شي یو 15 یو اویا شاوخوا کې کېدای شي. د قد که څه هم مشکله ده چې یو حد دی، نو زه چې ګورم او په خپله دا د ستړیا احساس هم کوي، نو ماته داسې معلومیږي چې امکان دې شته چې د وزن زیات شوی. نو زما به توصیه ده ته دا اول خو لاړ شي خپل معالج ډاکټر ته، یو ځل ور سره مشوره وکړي. که چېرته وزن زیات وي، یو عامل د ستړیا او د خستګي او د کسالت هغه چې دا د وزن زیاتوالی دی. په دې معنا چې لکه سړی چې په یو موټر باندې اضافه بار کړي او بیا هغه حرکت ورکړي، نو طبعا هغه باندې فشار راځي او همداسې وجود هم همداسې دی چې خپل اندازې څخه زیات بار سړی باندې بار شي، نو طبعا هلته د خستګي، ستړیا او د فشار احساس کیږي.
دغه چاغي په ماشومانو او غټانو کې څومره سره توپیر لري او څومره مضره کېدای شي؟ په ماشومانو کې ډېر زیاته که په غټانو کې؟
دا ډېر ښه سوال دی. معمولا په نوره دنیا کې چاغي په ماشومانو کې مخ په زیاتېدو ده. کتنګ تاسو دقیق ارقام د افغانستان نشم درکولی، ځکه چې داسې رقم زه په لاس کې نه لرم، خو د دنیا ارقام او د آسیا کوم ارقام چې موږ ګورو هلته ماشومانو کې چاغي مخ په زیاتېدو ده. دلیلونه مختلف دي. اول خو دا چې ارسیت مور او پلار، ورونه، خورګانې، ماواګان، کاکاګان که چاغي ولري، په ماشومانو کې هم دا چاغي زیات، خصوصا مور کله چې د حمل په جریان کې شکر ولري یا چاغي ولري، هغه ماشومان چې زیږي هغه هم پاینده کې په چاغي باندې مصرف کیږي. ماشومان اکثره ډیر زیات فعالیت نه لري، ډیر ماشومان داسې چې چاغي لري هغه فعالیت نه لري، تلویزیون ته په ساعتونو ساعتونو ناستې، په ګیمونو باندې مصروفي، په موبایل باندې مصروفي، خوراکونه داسې خوراکونه کوي چې هغه ځای په ځای ورته ورکول کیږي، فعالیت نه لري. نو په دې اساس هغو کې چاغي ډیره زیاته ده. او د یو مطالعې په اساس چې ما ولوستله، هغه ځوانان چې چاغ وي، نظر هغو ته چاغ نه وي، د مړینې کچه هم پکې د یو ناڅاپي مړینې یا د مړینې کچه پکې څو چنده زیاته ده نظر هغو ته چې چاغ نه وي.
تاسو دغه د په ساده ژبه وایه د دو ډول چاق کېدو یادونه وکړه، یو ناک ډوله او یو هم د مڼې ډوله چې خېټه ډېره پړسیږي او ناک هم په ملا کې وازي هغه زیاتېږي. دا په انسانانو کې د هرسي تر ډېره پورې په فرق کوي، څوک مثلا فزیکي ډېر فعالیت کوي یا څوک چې ډېر ناست وي خېټه هغه کېږي، یا څوک خواړه خوري او له هغه نه وروسته څه ملي خوب ورزی له خوړو وروسته، دغه توپیر په دې کې ده ک نور هم سم اغلری.
معمولا دا دورنه چې ما ویلې یو د مڼې په مانند چې اکثر نارینه او کډیر زیات یو بل پیر شپ یا ناک ډوله چې دا چې زنانه او کډیر زیاتې، نو هغه مرکزی یا دغه مرکزی یا مړه مانند چاواله چې دا نظر بل ډول ته ډیر زیات خطرناک دی، نو دا هم د ارتیاد پورې اړه لري او هم د دغه ځینو کې د شحم او اخیزي ډېر زیات دي او دلته شحم ډېر زیات ځای پیدا کیږي. او دغه نوع چاغي چې دا د معمولا د قلبي امراضو سره، د رګونو د بندوالي سره، د وینې د غوړو د لوړوالي سره دا هغه یو ځای مالي.
تاسو په خپلو خبرو کې دغه پوښتنه ما هم یادداشت کړې و، خو ورته اشاره مو وکړه لکه په دې باندې لکه څه نور رڼا واچوي. آیا خفګان یا سترس د چاغي سبب کیږي یا برعکس چاغي د خفګان یا سترس سبب کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه چې د افغانستان شرایط سره هم دا ډېره زیاته اړخ لګي. ډیپریشن یا افسردګي یا نور رواني تکلیفونه دا چاغوالي سره ډېر زیات نږدې ارتباط لري، او بیا چاغوالي چې د خپل وار بیا د افسردګي او د نور رواني تکلیفونو سره اړخ لګي. که تاسو تجربه شوي افسرده شخص یا رواني تکلیف لرونکی شخص، معمولا نه خوښوي چې وګرځي ډېر زیات، خلکو سره اجتماعي روابط قائم کړي ځای په ځای، نو دا چې دی او بل دا چې دی خلکو اشتیا ډېره زیات دی، خوراک ډېر کوي، نو دا خلکو کې چاغي او قوت زیاتېږي. چې دا چاغي بیرته بیا د افسردګۍ باعث ګرځي، سړی نه خوښوي چې خلکو سره ناسته پاسته وکړي، ځکه خپل ځان ته ګوري، نورو خلکو ته ګوري او نو رواني تکلیف ورته پیدا کیږي. نو دا یو موقف سایکل رامنځته کوي چې په همدغه حلقه کې دا سړی بند پاتې او افسردګي د چاغي باید ګرځي او چاغي چې دی افسردګي باید ګرځي. نو بل اړخه هغه دواګانې چې د افسردګۍ په خاطر ورکول کېږي، لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې دواګانې، حتی چې ډاکټر صاحبان موږ چې کوم دواګانې بعضې دواګانې لیکو د افسردګۍ یا د نور رواني تکلیفو لپاره دي، کې بعض دواګانې چې هغه د چاغي باید ګرځي، نو دغه مریضان چې دا دواګانې استعمالوي دا نور هم وزن زیاتوي او د وزن ډېر زیات سواله باید ګرځي. نو په دې خاطر هغه خلک چې وزن ډېر زیات وي باید هغه دواګانې د افسردګۍ ورته ولیکل شي چې وزن کم کړي.
څومره وزن زیات د چاغي تعریف دی شي؟ مثلا تاسو مخکې د ځینو شخصونو یادونه وکړه، کدی یو چا وزن 1 کیلوګرام وي، کدی یو متر او 1 سانتي وي، تقسیمیږي او 3.2 یا څومره راوځي؟ مثلا په دې باندې څومره وزن ور زیات شي چې دغه کس اضافه وزن انګرل کیږي یا اضافه وزن بلل کیږي؟
که په همدغه مثال کې چې 1 کیلو موږ ویلې، یو شخص چې 1 کیلو دی او قد 1.1 متره دی، که چېرته دا شخص 15 کیلو شي او قد یې هماغه 1.1، نو ده ته موږ ویلو چې وزن یې زیات دی. که چېرته دا 80 کیلو شي، موږ ده ته ویلو چې دا اوله درجه چاغي ته ورداخل شو. نو دغسې د وزن او قد په اندازه د هغه کیږي، یا مثال هغه د ملا د اندازې په واسطه موږ کولی شو چې دا تعقیب کړو چې دا اوس د چاغي مرحلې ته داخل شوی دی یا نه.
په نور نړۍ کې موږ وینو ډیر کسان له حد زیات وزن لري، تر 200 کیلوګرام، 200 لا ډیر، په افغانستان کې هم داسې څوک شته د ځکه چې مونږ خو په تصویرو کې د هغو کې نه دي لیدلي چې یو څوک دومره وزن ولري؟
بلې، که څه هم مخکې لکه ما چې ویل افغانستان متاسفانه هغه ملکونو په قطار کې نه دی چې مثال هغه ډېر پرمختللي دي، اقتصادي وضعیت ډېر زیات ښیي، اوس هم دا ناروغي په هغه ملکونو کې ډېر زیات دي چې هلته هغه ملکونه پرمختللي یا مخ په ودې هېوادونه، خو بیا هم افغانستان کې چې دی په دې تېرو شل کلونو کې خلکو اقتصادي وضعیت خلکو د ژوند سطح دومره لوړه شوه چې د چاغۍ خصوصا په ښارونو کې چاغۍ ډېره زیاته لیدل کېده. مونږ داسې مریضان لیدلي چې هغو وزن 130 140 150، حتی زه یو مریض پېژنم چې هغه 140-150 کیلو وه، او د هغې نه وروسته بعضې ته تداویانې وکړې، عملیاتونه یې وکړې بیا او داسې ته وزن راښکته شو.
مننه کور ودان یو اوریدونکو په واتس اپ کې پوښتنه پریخیده، دا به واورو ګورو چې پوښتنه نه وی وی دا به ځواب کې بیا ورسې او ځینو نور موضوعات باندې به خبرې وکړم.
السلام علیکم، زه نذیر احمد د بدرګه ستل څنګه چې له سوالي دا پیغام پریږدم. ډاکټر صاحب پوښتنه مې دا ده چې دا شاغه سونی وزن شوه دی، مانه مشخصه وکړه چې سونی کیلو څنګه نو ستې په په حساب سره دوه هغه وزن شوه دی او سونی کده نه دی شه چې چې څه به سره وکړي تر دې کسان چې مانه مانه مېس اسم نه خوري او خالي ولا هو چې ډوډۍ خور مانه به چاغي زی مانه چاغي
مانه نه پښتنه واوریدم شو. بله ډاکټر صاحب پښتنه مو واخسته.
بله صاحب، بله
مهرباني.
من دا چې مشخص دا کماندازونه لرو چې موږ وایو چې دا مشخص اندازه د ټولې لپاره د تطبیق وړ ده، لکه د هر شخص وزن او خاص لري دا فرق دی، او دا د هر شخص لپاره باید جدا وسنجول شي. اول خدای چې ډیر ورو چاغت څومره ښه دی، ما په فکر دا یو مثال ده چې موږ استعمالو چې ولا پلان یې ډیر ښه چاغ دی کنه. اول خو باید دغه ته یو توجه کوو چې مثال چاغي په هیڅ صورت نه ده، ماتمن چې سړی وزن خي ان شاء الله غچاغ نه یا صحت خي غچاغ نه. بل ضرور دا مطرح کړ چې نو په دې خاطر باید ضرور په خپل وزن او د نور شخصونو د قد شان وکتل شي او په دې باندې ویل شي چې د وزن خدای کړو نه دي. او بل دا ودوګر چې هیڅ نه خوري او نه پر دې هیڅ نه خوري، خو بیا هم چا دې ما تاسو ویل چې بعضې وخت کې خلک جنټیکي ارثیت داسي دا کوم فاکتورونه یا دا کوم اخیزي چې مثال هغه ور جذبي په وجود کې دا ډیر فعالي، نو هغه هیڅ هم نه خوري، هغه موادونه چې دا کم اخلي هغه نم دومره د دې لپاره کافي دي چې د وزن زیات یو دا چا.
ډاکټر صاحب مخکې دغه پوښتنه ما هم مطرح کړه په یو ډول باندې کې راسو هم دې پوښتنې ته، په افغانستان کې دغه یو حاکم یو ذهنیت هم دی چې آیا فکر نه کوي چې دا د چاغي سبب نه کیږي؟ ځینو سره داسې ذهنیت دی چې یو څوک چاغ وي نو داسې انګیرل کیږي چې ګواکې دغه کس شتمن دی او قسم له احترام نه هم برخمن کیږي. په خو به داسې دود چې د موټر په اوله چوکۍ به هم ورته پرېښودل حاجي صاحب راسئ مهرباني، یا مثلا تر څومره دا په دغه افغاني ټولنه کې د چاغي سره تړلې موضوع ده؟
بله تاسو چې دا ډېر پدې فرمایئ، ځکه چې دا اوس هم زموږ په دې جامعې کې که څه هم په تعلیم یافته طبقه کې اوس دا یو هغه شته، هغو سره دا یو ذهنیت شته چې مثال باید خپل وزن څنګه کنټرول کړي، هغوی په دې باندې پوهېږي. خو اوس هم متاسفانه زموږ په ټولنه اکثره تعلیمي کچه ډېره ښکته ده، نو اکثره اوس هم په دې فکر کې دي چې هغه سړی چې چاغي هغه ډېر ښه دی، مثال په مجلس کې هغه ښه ښکاري، او حتی مثال بعضې زنانه که تاسو وګورې وایي چې ما هلکانو ته وایي داسې ښځو به درته وکړم چې هغه ډېره چاغي که نه، نو دا طبعا دا یا ماشومانو ته وایي چې زوی ته ولې نه چاغېږي که نه، مثال دا وکړه دا وکړه چې چاغ شي، نو دا یو منفي ذهنیت پروت دی. دا دې پورې اړه لري چې موږ په اول زموږ مسؤلیت دی، د وزارت صحت عامې مسؤلیت دی چې دې ته کافي تبلیغات وشي، کافي دې ته کار وشي تر څو خلک په دې خبره پوه شي چې چاغي یو ډېر بد مرض دی او د ټولو مرضونو اکثر مرضونه زیږنده دی.
مخکې دغه د خوړو په ارتباط باندې د سالمې تغذیه د صحي تغذیه په ارتباط باندې تاسو ویلې، دا هم په ټولنه کې یو دود دی چې وایي پلانی کس میلمستیا کړی و ډیر غوړ خواړه یې کړی و یا مثلا ښه غوړ قابلی و نه پوهېږم غوړو داو داو دا هم یو دود دی په افغانستان کې غوړ خواړه دا په څه ډول ورکېدای شي یا په څه ډول کېدای شي چې مثلا خلک پوه شي چې له دغو نه ډډه وکړي؟
بله صاحب، دا ډېر مهمه موضوع ده، ځکه متاسفانه که چېرته یو نفر زمونږ د ټولنې نه وغواړي چې مثال پرهیز وکړي د خپل وزن د کنټرول په خاطر، که چېرته یو مجلس ته لاړ شي اول ته خوراک ونه کړي، خصوصا هغه خوراک چې ډېر زیات غواړي، ډېر زیات انرژي لرونکی، نو یو څه دلته خفګان رامنځته کېږي، نو مجبور دی هغه خپل دوست یا خپل خپلوانو د خفګان د مخنیوي په خاطر باید ډوډۍ وخوري خوراک وکړي. نو بیا هم لکه مخکې چې څنګه ما وویل، دا د خلکو د عامه پوهاوي پورې اړه لري، څومره چې ډېر زیات عامه پوهاوی وشي په ټوله کې، اول د طبیبانو په زموږ دا وظیفه ده چې خپل مریضانو ته دا عامه پوهاوی وکړو، وزارت صحتانه باید په دې باندې کار وکړي، نو چې خلک پوه شي د دې په اضرارو باندې، پوه شي په دې په خطرونو باندې پوه شي، نو انشاءالله چې یو عمومي تجربه به راشي.
ډیر وختم که څه هم نه لرو، خو که اوریدونکو ته ووایي چې چاغ انسانان هغه چې ډیر اضافه وزن دي، د پورزنی ژوند کې له څه ډول عادي ستونزو سره مخامخ وي؟ په ګرځېدا را ګرځېدا کې، ناسته پاسته کې، یو ځینې بل ځېته تاک کې، مثلا ځینو نور مواردو کې؟
دا ډېر په دې پوښتنه ده، موږ تاسو وینو په خپل ټولنه کې چې شاوخوا کې هغه خلک چې وزن یې زیات دی، چاغ دي، متاسفانه ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ګرځېدل ورته مشکلي، کار کول ورته مشکلي، سورلۍ کله چې یو ځینه بل ځېته دو حرکت کوي یا ځي راځي، مشکلات سره مخامخ کېږي، حتی ساه اخیستل او کار کول او خپل وظایف په خپل وخت سره ترسره کول، دا ټول کې دوته مشکلې، نو یو ډېر زیات مشکلات سره دوه مخامخ.
اوریدونکو ته چې زمونږ او تاسو غږ اوري کو، ورته ووایي چې خلک په خپل څه ډول کولای شي چې د چاغي یا د وزن زیاتوالي مخه ونیسي؟
په لنډه کې زه ووایم، چاغي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، چاغي د مرضونو مور ده. څه امراض چې موږ تاسو ګورو، اکثر امراض چې د چاغي له وجې رامنځته کېږي، تداوي چې دا په درې شکل باندې کېږي، او ټول نه مهمه او ټول نه ضروري تداوي چې دا هغه د ژوند طرز تغیر ورکول دي. غذا باید ډیره ساده وي، باید کوشش وکړي چې مثال غذا کم وخوړل شي، کم وخت غذا باید پرې نه خوړل شي، ولې کم وخوړل شي، ډیر زیات غوړ غذا، ډیر زیات شیرینی باب استعمالول، جوسونه او د ګازر مشابه استعمالول، د څه باید ډډه وشي، کوشش وشي چې مثال ترکاری باب او میوه ډیر زیات استعمال شي، همداسې باید سړی ډېر زیات متحرک اوسي، پیادروي ډېر زیات وکړي، فعال اوسي، او بعضې عادتونه چې هغه هم د چاغي باعث ګرځي لکه سګرټ څکل، سګرټ باید پرېښودل شي، او هغه دواګانې چې مثال د چاغي باعث ګرځي په خپل طبیب او د خپل ډاکټر مشورې سره باید هغه استعمال شي.
یو خو د مخنیوي لارې چارې دي چې تاسو وویلې، یو خپل شخص په څه ډول کولای شي، دوهمه مرحله کې تداوی ده یا معالجه ده چې د درملو په ذریعه باندې، درېمه مرحله ته که راشو عملیات تو په ذریعه باندې هم کېدای شي چې چاغي لرې شي له بدن نه؟
بله صاحب، د ټولو مهمه تداوی چې ده چې د دوه نورو تداوینو ته پکې ضرورت نه کېږي، هغه اوله تداوی ده چې د ژوند طرز ته یا وقایوي تداوي ده. احیانا که چېرته د اول سره ځواب ورنه کړي، بعضې دواګانې شته چې هغه دوه کارونه کوي، دواګانې چې ډاکټر صاحبانې نظر مریض وضعیت ته په کتو سره توصیه کوي، یو دا چې اشتیا کموي او بل دا چې د مواد بې غذایي موادو جذب کموي. نو دغه په دغه دوه میکانیزمونه دغه دوا ورکول کېږي، تر څو هغه مریضان ته چې خطر یې ډېر زیات وي او ډېر پیشرفته چاغي، هغه مریضان چې ډېر زیات پیشرفته وي او د وقایوي تداوي سره او د دوا سره ښه نه شي، نو درېمه مرحله کې هغه بیا جراحي ته ځي، چې هغه په مختلف ډولونو ده، چې یو ډول یې د معدې اندازې وړې کول دی چې غټه هغه عملیات واړي، د پوستکي لاندې د غوړو رایستل چې هغه عملیات په واسطه کېږي، همدغه شان د کولمو یو برخه ایستل چې هلته مواد غذایي مواد جذبېږي، او بل د شحمو یا د غوړو دا وباسل دی وجود نه د خاص عملیو په واسطه چې دا ډیر غټ عملیاتونه دي او ډیر خپل اختلاطات ګټ او توان نه لري.
تاسو د میډي ویلې میډه قچکیږي کومه برخه قچکیږي؟
خصوصا د میډي هغه برخه چې هغه د غذایی موادو په جذب کې ډیر رول لري، نو هغه مختلف ډیره تخنیکی خبره ده، هغه مختلف عملیاتونه دي چې هغې په واسطه د میډې یوه برخه د کولمو یوه برخه هغه لرې کیږي او دا میده چې دا دومره اندازې ته پرېښودل کیږي چې لکه د یو ګیلاس په شکل چې جذب کم شي او غذایی مواد جذب نه کړی شي.
تاسو مخکې کلنډ راته وویل چې په کابل کې یوه سروې شوې ده په ښځو او نورو کې چاغي سره پرتله شوې ده، په ښځو کې زیاته ده اما په نارینه وو کې کمه. په کپرو افغانستان کې وګورو په لرې پرتو کلیو او بانډو کې خلک ډیر په کرنه باندې او مالداری او په نورو هغو باندې مصروف دي، ښځه او نر ډیر فعالیت کوي، یعنی فکر کوي چې د ښارونو په پرتله په لریو پرتو سیمو کې چاغي کمه ده؟
زه داسې فکر کوم ځکه چې دا رقم سروې شوه د کابل په من کابل ښار کې شوه او یو بل سروې چې هغه عمومي د افغانستان نه شوه هلته د چاغۍ اندازه عمومي شکل باندې په سلو کې 10 نفر اخی، خو په دا رقم کابل کې شوه په سلو کې 1.5%، یعنی په دې معنی چې ښارونو کې نظر اطرافو ته د چاغۍ وقوع ډېر زیات دی او کېدای شي دا موږ حد وهلی شو چې دلته سہولتونه ډیر دي او دلته فراق ته لاسرسی ډیره ده، دلته فعالیت کم دی، د خلکو موټروکونو کې تګ راتګ ډیر دی، فزیکي فعالیت ډیر زیات کم دی، نو امکان دې شته چې دغه عوامل وسي.
و که کومه سپارښتنه کومه خبره پاتې وي او غواړي چې اوریدونکو ته وکړي مهرباني.
مهرباني تاسو نه ډیر زیات نوري صاحب، اول خدا چې چاغي دی او مرض په شکل باید دی وګڼم سینه دا چې مثال خلکو ته توکیه وشي چې چاغي ښه شی دی او موږ باید چاغ شو. چاغي یو مرض دی او د نورو مرضونو ځای ګنده ده، کوشش وشي چې څومره سړی فعال اوسي، څومره ډېر زیات فعالیت وکړي، فزیکي فعالیت وکړي، ښه صحي غذا وخوري، ترکاري ډېر استعمال کړي او میوې وخوري، نو په هماغه شکل به دا بچ دی د شخص د وزن په کنټرول او د چاغي د منځورو کې به ډېر زیات کومک وکړي.
ډیر مننه کور ودان د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم ډیر مننه چې ټلیفون مو وکړل او پوښتنې مو مطرح کړې. د روغتیا د ژوند د خبرونه ما نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته مخته یوړه، په دې هیله چې له سالمې روغتیا څخه برخمن ووسی.
دیوالو حاضری ویچ چی ڈکیگی د ظلمایو لقبرو دانی کملا ماتا دلحت لکلنگو نو ناوی ناست پر پاتاوی بوٹی سر پزنگان ناوی ناست پر پاتاوی بوٹی سر پزنگان ناوی ناست پر پاتاوی بوٹی سر پزنگان